Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز وو بجې شوې. نن پنځشنبه د سلواغي یادلوي 28 او د فبروري 10 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. په دې لچې خوشاله ورځ مو پیل کړی وی. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي د بې درکه شوو فعال او افغان ښځو د برخلیک په اړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته ورسول شوه. یوناما پر خپل ټویټر پانه کلی چې امیر خان متقی پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز ته د دې مسلې د حل کولو لپاره د هلو ځلو ډاډ ورکړی. یوناما همداراز لیکلی چې ملګرو ملتونو دې موضوع ته د متقی د راغنده پاملرنې هرکلی کړی. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO رئیس د سویس په جنوا کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا له سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د سخت روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانوم وایي د طالبانو د حکومت د عام روغتیا له سرپرست وزیر قلندر عباد سره یې کتلی دي. عباد د طالبانو د حکومت په هغه پلاوي کې شامل دی چې د یوې اونۍ لپاره جنوا ته تللی څو هلته د بشری مرستو او بشری حقونو په اړه له نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي موسسو سره وویني. د پولند د پارلمان غړي له افغان میرمنو سره د نړیوالو د پیوستون خودلو غوښتنه وکړه. د پولند د پارلمان د استازو جرګې له اروپایي موسسو او نړیوالو ټولنې وغوښتل چې له افغان ښځو سره په دې خاطر پیوستون وکړي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې اساسي حقونه له لاسه ورکړي دي، خو طالبان بیا د ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي. په لغمان کې 14 د وی کورنۍ یو غړی وژلی او یو بلې ټپی کړی دی. د لغمان د والی ویاند صلاح الدین زاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه پرون غرمه شاو خو 12 بجې د عبدالله بن عمر د لومړی لواء د لومړی کنډک په انګړ کې شوې ده. او د امریکا د حکومت درې چارواکو پرون ویل د بایدن اداره باوري ده چې یوازې د روانې فبروري تر پایه فرصت شته چې د ایران اټومي موافقه وژغوري او کنه خپل تګلاره به بدله کړي. خبرونه مو واوریدل. خبرونه کې دغه موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدلی شئ. د بشري حقونو بیلابیلو ډلو په یو وخت د لادرکه شویو خزینه فعالانو په اړه معلومات غوښتي.
د طالبانو په ردېدو ډیر باور نشي کېدی. د دې لپاره چې هغوی په ډیرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی.
یو څیړنیز راپور ښیي چې قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو لونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. دا ښه ګام ګڼل کیږي.
طالبان اوس په لویه کې په دې قانې دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل شي او ځینې عملي ګامونه یې اخیستي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له ترکی سیال سره خبرې کړې چې اوش اوغلو د همکاریو ډاډ ورکړی.
په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ او وعده وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکی هیواد قونسلي خدمتونه پیل شي.
او په امریکا کې یو خزه او میړه د 3.5 میلیارد مجازي پیسو د غلا په تور نیول شو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبری ټولګه د سر موضوع دا چې د بخنې نړیوال سازمان او د خزو او بشري حقوقو شلو نور ډلو یو ور بیا د هغو افغان خزو د فوري خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې لادرکه شوې دي. د دغو موسسو په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري له خزو سره د تبعیض تر څنګ د هغوی له فعالیت سره بد سلوک او د بشري حقوقو سرغړونه دوام لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بشری حقوقو د څار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او شل نورو نړیوالو مؤسسو د حقوقو شزو د فوري خلاصون غوښتنه وکړه چې په ورستیو کې په افغانستان کې بے درکه شوی دي. د دغو مؤسسو په ګډه اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې له شزو سره توپیر او بد سلوک کیږي. دوی طالبان په افغانستان کې د میرمنو د فعالیتونو په لاره کې د پرلپسې خنډ پېښولو مسؤل بللی دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د 15 بې درکه شویو ښځو د برخلیک هیڅ څرک نه دی لګېدلی. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پریانی د جدي په نه وشتمه او زهرا محمدي او مرسل عیار کې روانې بې درکه شوې دي. تر دې مخکې د هرات د شزو د محبس رئیسه عالیه عزیزی هم بې درکه شوې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دغو شزو نیونه تایید کړې نه ده. د بشري حقونو د څار ډلې د شزو د حقونو مرستیالې هیدر بار فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې که طالبانو دا شزې نیولې نه وي باید وی مومي.
د طالبانو پر ردیدو ډیر باور نشي کېدی. د دې لپاره چې هغوی په ډیرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی، که دوی په خپله د ښځې نیولې نه وي او وایي چې حکومت اداره کوي، په کار ده چې د وسلوالو سړو له لورې چې د شپې په تیارو کې ځانونه د طالبانو د استخباراتو غړي معرفي کوي، د ښځو د تښتول کېدو په اړه اندېښمن وي.
یو شمیر افغان ښځې وایي له ګواښونو او اندېښنو سره سره مبارزې ته دوام ورکوي. هدا خاموش یوه له دغو ښځو څخه ده.
نن هغه انجونی چې په خوای فعالیت یا کار نه وکړای راغلی او مبارزه کوي، ماته د دوی راتلونکي روښانه ښکاري، ځکه چې ډار ته یې غاړه کې نه خوده.
د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو حقونو رعایت او د پراخ بنسټه حکومت جوړېده د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د نړیوالو یو شرط دی.
و موریدل چې د بخنې نړیوال سازمان او د ښځو او بشري حقوقو شل او نورو ډلو له طالبانو غوښتي چې د هغو لا درکه شوو افغان فعالانو سره کولګوي چې په دې وروستیو اونیو کې د کورنۍ او په وینا لا درکه شوي دي. بل ورته په یو څیړنیز راپور کې ویل شوي چې په قطر او پاکستان کې یو شمیر طالب مشرانو خپلو لونو ته اجازه ورکړې چې په هنتونونو ته ولاړ شي. په دې راپور کې همداراز راغلي چې لا هم په قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو زامن او لونې په خصوصي خوانځیو او په هنتونونو کې زده کړو ته دوام ورکوي.
په یو څیړنیز راپور کې چې د تحلیلګرانو شبکې چمتو کړی ویل شوي چې د طالبانو د یو شمیر مشرانو لوڼې په بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو بوختې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته هم اکثره نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې د طالبانو د مشرانو لوڼې د قطر او پاکستان په خوانځیو او پانتونونو کې په زده کړو بوخت دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو د کویټې د شورا د یوه پخواني غړي چې اوس د طالبانو د حکومت یو سرپرست وزیر دی، لور د قطر په یوه پوهنتون کې زده کړې کوي. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د دوی د مرکچي پلاوي غړی هم دی ویلي چې لور یې په 2000 کې د قطر له دولتي ښوونځي فارغه شوه او بله یې اوس ښوونځي ته ځي. د ویلي چې په لومړیو دریو کلونو کې یې اولادونه ښوونځي ته نه تلل، خو په څلورم کال کې اولادونو ورڅخه وغوښتل چې ښوونځي ته ځي. اوس د دغه طالب مشر دوی لوڼې او یو زوی ښوونځي ته ځي. طالبانو تر اوسه پورې رسمن د انجونو د زده کړو مخالفت نه دی کړی. دا خبره د سیاسي چارو افغان شنونکې عبدالکریم حقانیار هم کوي. هغه زیاتوي
د هغوی اولادونه هم د تعلیم او لوړ زده کړو حق لري، ولو که هر چیرته والدین ووسی. دا ښه خبره ده. زه په دې اند یم چې طالبان اوس په لویه کې په دې قانع دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل سي، او ځینې عملي ګامونه یې اخیستي دي. خو له بل اړخه دا هم ضروري ده چې یاد یې کړم چې د طالبانو مسؤلیت بلل کېږي تر څو هر افغان ته د امکان تر کچې پورې د تعلیم او تربیې امکانات برابر کړي.
د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د طالب مشرانو لوڼې او زامن خصوصي ښوونځیو ته ځي چې زده کړې یې په انګلیسي ژبه دي. دا شبکه همداراز وایي چې په قطر کې د طالب مشرانو کورنۍ د عصري زده کړو لیواله دي او د انجونو له زده کړو سره هیڅ راز مخالفت نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو آزادی رادیو په ټول افغانستان کې د مهال په منځنۍ 2290 سپو او د غراس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. کچیرته تاسو انټرنیټ لري یا انټرنیټ کاروي نو زموږ وی پانه تور شي له غزایه هم زموږ رادیو اوریدلی شي. ز رادیو سربیره فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي او آزادی رادیو پر ټویټر هم فالو یا تعقیب کړئ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو حکومت ته په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د طالب سرچینو په وینا محمود چاوشوغلو پروند د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې داجمنې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پروند چهارشنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره ټلیفوني خبري وکړي. د همداراس د افغان جنو تعلیم مهم وباله ویل ترکیه په دې برخه کې په افغانستان کې مثبت ګامونه څاري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پر اساس په دې ټلیفوني خبرو کې د کابل هوایي ډګر په شمول د افغانستان د هوایي ډګرونو د عملیاتو په باب د خبرو اترو او د قطر او ترکیه د مشارکت په اړه هم د نظر تبادله وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد د شاغلی او متقی او اوغلو د ټلیفوني خبرو په اړه آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ترکیه په دې مننه وکړه چې افغانستان ته 200 ټنه بشري مرسته استولې ده. د زیاته کړه
په دغه اړیکه کې شاغلی متقی صاحب د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه میرمن چې په کورونا اخته شوی دی د صحت پوښتنه وکړه. د اسلامي امارت د مشرتابه د خواخوږي پیغام ورسره شریک کړ او د روغتیا دعا یې ورته وکړه. د دې ترڅنګ شاغلی اوغلو همدارنګ په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ او وعده وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکیه هیواد کنسولي خدمتونه پیل شي.
شغلی زیا احمد دا هم وویل چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر شمنو وکړه چې افغانستان ته به له 1500 تر 1200 ټنه نور مرسته هم ولی شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر له دې چلاده ازبکستان له بندنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم د افغانستان د حالاتو په اړه تلیفوني خبري کړې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د شغلی اوغلو او کاملوف د خبرو د نورو جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په داس حال کې چې یو وار بیا د کورونا وایروس پیښې زیاتې شوې د افغانستان یوازې په 15 روغتونونو کې د کووید 19 د ناروغانو درملنه کیږي او درې ډیرس نور د درملو وسایل او ډاکټرانو د کموالي لپاره بند شوې دي. د افغان جاپان روغتون چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د درملنې تر ټولو لوی مرکز ګڼل کیږي اکثر ډاکټرانو یې لدریو میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ډاکټرانو درملو او طبي وسایلو د کموالي ترڅنګ د روغتونونو د تودولو لپاره د سوانګ مواد هم نشته. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر محمد ګل لیوال د هغو ستونزو یادونه کوي چې دغه درملیز مرکز په دې وروستیو کې ورسره مخامخ دی.
له سخت حالت سره مخامخ شویو لکه د اکسیجن درملو او نورو طبي وسایلو نشټوالی. زموږ کارکونکو له درو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی.
ډاکټر لیوال زیاته کړه یوازې د شپې له لوري د روغتون د تودولو امکانات لري نور وخت روغتون سوړ وي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي په افغانستان کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په سلو کې 18 زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی جاوید حجیر وایي چې بیلابیلو هیوادونو له افغانستان سره د میلیونونو ډوزو کورونا ضد واکسین ژمنې کړي دي.
حاضر دمه موږ کابو 3.5 میلیون ډوزه واکسین لرو. ځینو هیوادونو او مؤسسو وعده کړې چې ژر به 15 میلیون او 8 لک ډوزه نور واکسین راکړي.
دا اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې تر اوسه پورې په سولې کې شاوخوا 20 افغانانو کورونا ضد واکسین کړی دی او اکثرو د جانسن ان جانسن واکسین کړی چې امریکا افغانستان ته ډالۍ کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخ خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اوس هم د ازادۍ رادیو یو ځانګړی راپور چې راپور د وی کورنۍ ژوند بدل کړی د ازادۍ رادیو د راپور لخپلور ورسته د دریو ماشومان له بیواز له پلار سره بیلابیل مرستې وشوي. شاو خو یو میاشت وړاندې ازادۍ رادیو په کندهار کې د دریو ماشومان د پلار احسان الله په اړه راپور خپور کړ چې خدای ورته پر یو ځای درې ځامن ورکړي و خو د بیوزلۍ له کبله یې د هغوی پالنه نشوي کولی. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګڼو کسانو له دې کورنۍ سره مرستې وکړې. تفصیل له خپل خبریال اورو.
ازادي رادیو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د درو ماشومانو د پلار احسان الله سره خبرې وکړې او پر هغه راپور خپور کړ چې ویلې خدای پرې به ځای درې ځامن ورکړي و خو د بیوزلۍ او مسکینۍ لامل دا غوی پالنه نسوای کولای او مجبور دي چې یو یادوه وپلوري. احسان الله وایي د ازادي رادیو د راپور خپرېدو وروسته ورسره یو خارج میشت افغاني د یو کال لپاره د د ماشومانو پالنه پر غاړه باخیستل او هم ورسره یو بلی خارجي خبريالي د $1500 نقدي مرسته وکړه. د وی د روزګار لپاره ورسره یو کس د خرڅلاو د بیلابیل خوراکي توکو یو ډکه کراچي هم ورکړې او نور بیلابیل مرستې هم ورسره سوي دي.
زما پښون کې یعنی لکه دوباره چې ما تخته پک ژوند راکې هغه په دې خاطر چې مقصد زډیر زی پول بتلم پروتیکار درې دانی اولادونه راکې نو بیا دغه څخه چې زما د راپور نشو سو همکارانو در ازادي رادیو څخه یوه شته مقصد یو کال د پاره زما د اولاد زما د کور خرچه پر غاړه خسته او بل یو خورکی چې وسه $1500 زما د پاره نقد مرسته درته زه پر دا هم کارن راستول او راولې ده. نو تشکر به خې مننه زم کوم علاج دی وساتي بل یو دوس انډیوالو قریب دی هغه مقصد ریړی و یو د پرچین میدا شان سره برابر کړی دی.
احسان الله د مرسته کوونکو او آزادی رادیو مننه کوي چې د د اولادونو سره د مرستې سبب سوه.
نو زه به خې زیات خوشاله ده هغه کارکونکو چې درته غزا پر راغلي دي از ما ژغ پورته کړی دی په شخصا د ازادي رادیو څخه چې په ټوله دنیا او مسلمانانو زموږ د افغانانو باندې از ما ژغ پورته کوي ورته زه مو زورکار سره از ما د اولادو یک یعنی لا سورزي دوله سورزي شاوخا کېدل چې دی پیداسي و از ما ژغ اچانه اوریدل.
احسان الله هم داراز پر نورو خارج میشتو او بډای هوادوالو ژغ کوي ترڅو د غوندي د نورو بیوزلو افغانانو سره هم ورته مرستي وکړي او په دې بد اقتصادي حالت کې د غوی لاسنیوي وکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لپیلې دوه ورسته چې نږدې شپږ میاشتې کېږي د غربت او بیکاری کچه زیاته سوې ده. ماشومان د دې ناورین تر ټولو لوی قربانیان دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی یو نړیواله کیسه درته لرو. ډیره جالبه هغه دا چې د امریکا فدرالي تحقیقاتو یو جوړه د 4.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د بیټکاین د غلا په تور ونیوله. که محکمې د دې جوړې جرم ثابت کړ تر 40 کاله په حبس محکومېدای شي. دا چې دوی د دغو مجازي پیسو غلا څنګه کړې تفصیل له اسمت ساروان اورو.
دا جوړه تورنه ده چې په 2014 میلادي کال کې په سایبری حمله د بیټکوین له ویپاڼې د 4.5 میلیارد ډالرو په ارزښت اغلا کړې ده. اف پی آی وایي چې د هکرانو له لورې د بیټکوین د لیږد را لیږد له مخې د دې جوړې څراک ولګاو او له هغې څخه د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت بیټکوینونه ضبط کړای شوي دي. دا په امریکا کې د مجازي پیسو یا بیټکوین د غلا تر ټولو ستره قضیه ده. د 40 کلن الیا لیشتینشتاین او د هغه د 10 کلنې مېرمنې هیتر مورګان پردوسی غور د سه شنبه په ورځ د نیویارک په منهټن کې پیل شو. د امریکا مرستیال لوی څارنوالي لیزا موناکو وایي دا دوسیه شي چې د مجازي پیسو غلا خوندي نشي پاتې کېدی. د دې په وینا د دې جوړې نیول کېدو وشو ده چې د ډیجیټلی پیسو د جرمونو څرک لګېدای شي. په 2014 میلادي کال د بیټکوین پر ویپاڼې د هکرانو په حمله کې کابو د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت بیټکوینونه غلا شول او له دې کبله د بیټکوین ارزښت 40% ولوید. کچیری د شتاین او د هغه د میرمنې جرم ثابت شي تر 40 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي.
اوریدونکو له دې سره خبری ټولګه پای ته رسیدي. د خبری مجلې په پاتشيبو کې زماله همکار اجمل انصر ملتیاو کوي. زه په اتو بجو بیرته ستاسو خدمت ته راستنیږم.
له خبرونو ور اخوا
په کونړ کې په تیرو جنگونو کې مالل شوی کسان وای تیر حکومت ورته د میاشتې وانداز افغانۍ ورکول چې گزارې پر روانه و خو وس چې طالبان واکمن شوی د پیسې بندې شوی دی او دوی لګنو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
سلویخ کلن نه بی ولاد یومین چاودنه کې خپل دواړه سترګې بایللی اوس لیوزی بل ته تک هم د نورو لمرستې پرته نشي ترسره کولی او اته کسیزه کورنۍ ترې نفقه هم غواړي. د نبی الله په خبره چې پخوانی حکومت ورته د معلولیت په نوم یو څه ورکول چې نورو ته یې له لاسنیونې ساتلې او ګزاره پرې کېده خو اوس یې حالات زیات خراب شوي دي.
مونږ ته په تیر دولت کې معاش راکول کېده خو متاسفانه چې هغه معاش هم زمونږ د هغه دولت سره د منځه لاړ او موجوده نظام کې مونږ ته معاش نه دی راکول شوی. مونږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او مونږ د مزدوری نیو نو ډیر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه مونږ دا خواست کوو چې زمونږ دا معاش مونږ ته راواله شي.
دا یوازې نبی الله نه دی چې جګړو ترې سترګې اخیستي بلکې د هغه په څیر نور زیات کسان شته چې جګړو د نبی الله په برخلیک اخته کړي دي. دوی ټول له طالب چارواکو غواړي چې د تیر په څیر دي ورته معاشونه ورکړل شي څو یې د ژوند کړاوونه یو څه راکم شي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي دوی د مرکزي حکومت د امر پر اساس د جنگ ټولو معلولینو کونډو او یتیمانو لیستونه د شهیدانو او معلولینو وزارت ته لیږلي دي او هغوی چې هر څه ورته ټاکي هغه به ټولو ته یو شان ورکول کیږي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
امارت د وزارت نه دا حکم را لګلې ده چې دغه ټول مایوبین بلا توفیر دغه ټول دی یو کړی شي دا غول استونه جوړ کړی دي هغه کې چې مې کومه درغلې شو و داغه تصفیه کړی ده. ان شاء الله دغه ټول د پاره به یو برابر معاوضه مقرریږي ان شاء الله دغه ته ورکړی کیږي.
په کونړ کې په داسې حال کې په تیرو جنگونو کې معلول شوي کسان د معاشونو بندېدو او له امله یې د ګڼو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کوي چې په هیواد کې نوي بدلون او د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د نږدې لس میلیارده ډالرو کنګل کېدو سره په میلیونونو افغانان بیروزګاره شوي، اقتصاد کمزوری شوی او د لږې له ګواښ سره مخ دي.
ګارډن ورځپاڼې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه یوه مقاله خپره کړې. د دې مقالې په پیل کې راغلي چې 15 پاکستانی سرتیري په داسې حال کې وژل شول چې د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره له همکارۍ ډډه کوي. د مقالې په وینا د برطانوي راج لزمانی د رامنځته شوي ډیورن لاین په اوږدو کې د حملو زیاتېدو له کبله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د یک شنبه په ورځ په یوه حمله کې په کورم ایجنسی کې د پاکستان 15 سرتیري وژل شول او د دې حملې مسولیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه واخیست. د پاکستان د طالبانو تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ د اوربند موافقې څلور ونې دوام وکړ. ګارډین د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی له خولې وایي چې اسلام آباد په افغانستان کې د طالبانو مشرتابه ته ویلي چې د پاکستان د طالبانو تحریک د طالبانو د حکومت لپاره واسموینه ده چې آیا دوی سخت ریزی کنټرولولی شي کنه. ګارډین د شاه محمود قریشی له قوله زیاتوي که طالبان د پاکستان اندېښنو ته پام نشي کولی نو څوک به پر دوی او د دوی پر هغو شمنو باور وکړي چې له القاعده او نورو ډلو سره د اړیکو پرې کولو په اړه یې کړي دي. د ګارډین په مقاله کې دې خبرې ته هم اشاره شوې چې پخواني افغان حکومت هم له پاکستان سره پر ډیورن کرښه نښتي کړي خو کله چې طالبانو د اګست په 15مه په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ د پاکستان د صدر اعظم په ګډون اسلامي سیاسي ګوندونو او تقاوت شو نظامیانو خوښي څرګنده کړه. د ګارډین په مقاله کې لولو چې افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدل په پاکستان کې د یو فرصت په توګه ګڼل کېدل چې یو ځل بیا پر افغانستان نفوذ ولري او پر نوې ډیلی ستراتیژیک بریا ومومي. خو د لیکوال په باور دا چې افغانانو ته د ډیورن کرښې موضوع ډیره حساسه ده، طالبان نه یوازې پر دې کرښه د اغسن تار لګولو پر موضوع له کړکېچه په کور دننه ګټه پورته کوي بلکې د تګ راتګ لپاره پرانیستې پوله مالی ګټې ورته لري. دلی میل خپرونې په یوه مقاله کې لیکلي چې طالبان د تیر جمهوري حکومت ټولې نښې له منځه وړي. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان د ملي بیرغ په ګډون طالبانو له کابل څخه د تیرو حکومتونو د چارواکو او د هغه کسانو عکسونه ټول او لرې کړي چې د طالبانو د حملو قربانیان وو. په مقاله کې د یوې آرایشګاه عکس پور شوی چې د ښځو عکسونه ورڅخه لرې شوي او اوسې دروازې او دیوالونه تور رنګول شوي دي. د ډیلی میل په دې مقاله کې راغلی چې په رستورانتونو او کافیګانو کې اوس ښځې د پخوا غوندې نه تر سترګو کیږي، ځکه د طالبانو په حکومت کې دندې له لاسه ورکړي او اوس د سودا لپاره پیسې نه لري. په پایه کې لولو چې طالبانو د کابل پر یوې غونډۍ ولاړ تر ټولو لوی تور سور زرغون بیرغ هم لري کړی او ستنې په واورین میدان کې تش ولاړه ده. د افغانستان په اړه یو مستند فلم د 2022 میلادي کال د اوسکار جایزې ته نومول شوی. دا لنډ غیر داستاني فلم درې سندرې د بینظیر لپاره پونوم دی او ډایرکټر یې ګلستان مرزایی دی. جزئیات په دې ریپورت کې.
درې سندرې د بینظیر لپاره په دې مستند فلم کې د یو افغان ځوان چې خایسته نومیږي د ژوند کیسه تصویر شوې. هغه ځوان چې د بینظیر سره واده کوي، د کابل د کډوالو په یو کم کې ګډ ژوند پیلوي او د خپل کورنۍ د لومړي ځوان په توګه د افغان ملي اردو سره د یو ځای کې دوه خوبونه ویني. خایسته له بینظیر سره لیونی مله لري، خو د کورنۍ مسؤلیتونه او هغه انتخابونه چې د یې په ژوند کې لري د دواړو په اړیکا ژور اغیز پرې باسي. اوس دا فلم د لنډ مستند او غیر داستاني فلم په چوکاټ کې اوسکار جایزې ته نوماند دی. د فلم لارښود ګلستان مرزایی چې خپل میرمنې الیزابت سره دا مستند په ګډه جوړ کړي دا هرڅه هی خون کې بللی. هغه په خپل ټوئیټر پاڼه مننه کړي او د افغانستان زنده‌باد ناری سره پر دې پریکړه خوخي خودلی. له ګلستان مرزایی سره مو د ایمیل او ټولنیزو رسنیو له لارې اړیکه ونیو، څو ور سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. درې سندرې د بینظیر لپاره مستند کې حد سچوي چې د کرکټرونو په وسیله په واضح ډول جوړښتي ټولنیز رواني او سیاسي واقعیتونه رابرسیره کړي. دا فلم په ډیر ماهرانه ډول ایډیټ شوی او ډون ورکړل شوی او کله چې پای ته رسیږي د دې لپاره زمينه برابروي چې پرې بحث وشي. د اوسکار یا د اکاډمۍ جایزې یا اکاډمۍ اوارډز د امریکا د علومو اکاډمۍ او د متحرکو تصویرونو هنرونو لخوا هر کال د نړۍ غوره سینمایي هڅو او جوړ شویو فلمونو مستندونو او نورو ته ورکول کیږي. دا په فلمي نړۍ کې له معتبرو جایزو شمیرل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه زموږه ل آزادی رادیو ناوړی ستاسو ل پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه عبد القدس يم د کمپنی څخه اړیکه نیولې ده. ورور ما د عملیانو پاک له نظر درکاو چې مال دا بدایښت کې دا بشارګان دلته بدا کابل نقاش سیمه کې وینو چې بشارګان ډېر یې اکثره وخت مرزل د پراتی و ډېر په زوی فالات کې او خلګې سم نه خور انسانان
مزار شریف نم زنگ والا ورور زغر کدا کومکونه سرازی د خار غریب په نه رسیدي زغر کدا فقط د قدرې تلول کول خپل خپلوان ته ورکول کی مریض لرو فرض لرو دغه مونږه ورانمایي او کی څومره کیر شکایت کو کیر لاس.
السلام علیکم، زه د لوی لوګر نه پیغام سپتوم. د ما پیغام دا د امارات نه دغه غوښتنه ده چې کوم وړو چې تجاران راوړي دغه ټول کم دي، چا کې 2 کیلو چا کې 3 کیلو دغه کم دي، دغه د مخنیوي او کې بیا چې د غټو دکاندارانو مخ ته یو ترازوي کی او خلکو ته پټول شای ورکي، یو ته د پټول شای راوړي او دلته د خلکو ته پټول شای ورکي. هم به دوی نه خواریږي، هم به د ملت ته تاوان رسوي. دغه مې غوښتنه ده او بل په د بازارو کې د چوکو کې چې شای خرڅېږي د دغو تیږې کمې دي. په یوه کیلو کې 50 ګرامه سل ګرامه تیږې کمې دي. افغاني حکومت خو نه کارونه دې نه کوي چې بس یو څو روپۍ ورکړي زیاتې سترګې کته واچوي روان شي. هغه رقم کارونه دې نه کوي، داسې روغ روغ کارونه دي وکړي چې د ملت په خاورو جکي. نور وسلام.
ستاسو هغه پیغامونه وو چې موږ ته مو ثبت کړي وو. که په خپل سیمه کې داسې څه د ویلو لري چې فکر کوي باید نور سره شریک شي او نور ترې خبر شي، نو موږ ته یې په دې ټلیفوني شمیره ثبتولی شي. 00 22 11 2 41 15. تر بیا ښې چارې په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره.